وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیل شوې. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په مطالبو کې اوري چې مارشال محمد قاسم فهیم چې حامد کرزي د لومړي مرستیال په توګه غوره کړی د انتخاب په امریکا کې نوي بحثونه راپورته کړي دي. ناتو عمومي منشي ترکیې ته ځي څو پر دې هیواد فشار راولي چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي. د افغانستان د انتخاباتو د درغلیو په اړه هم یو مطلب په دې خبرونه کې راغون شوی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم ګڼ مطالب بلرو. خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو.
د پکتیکا ولایت په سر او زول سوالی کې پرون په یو وسلواله نښته کې 12 طالبان وژل شول او شپږ تنه نور ژوندې ونیول شول. د کاپیسا ولایت امنیت چارواکو طالبانو دا اداره رد کړې ده چې دغه ولایت په مرکز کې په یو برید کې دولتي ځواکونو ته تاوان وخت دی. او په بارنوي خبرونو کې بواوري چې سلګونو ایرانیانو نن د عراقي مشر عبدالعزیز الحکیم د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري وایاند اجمل تورمن. د پکتیکا ولایت په سروزول اسوالی کې پرون په یو وسلواله نښته کې 12 طالبان وژل شول او شپږ تنه نور ژوندې ونیول شول. په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د سیمه ییز ارګانون د دفتر څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه طالبان د سیمه د اوسیدونکو تر خبر وروسته په یو روغتون کې د پولیسو لخوا کلابند شول چې تر شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته 12 کس پکې وژل شول او شپږ تنه نور ژوندې ونیول شول. ویل کېږي چې په دغه نښته کې د روغتون یو چوکیدار هم ټپي شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه طالبان د ملا مسلم په نوم د طالبانو د قومندان ګډون د خپل دریو کسر درملنې په هدف چې د انتخابات پوره ټپيان شي و د غروختون تر غلی و. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکو طالبانو دا اداره رد کړې ده چې دغه ولایت په مرکز کې په یو برید کې دولتي ځواکونو ته تاوان وخته دي. د کاپیسا ولایت امنیت قومندانۍ د امنیت امر سمنوال وهاب کوېستاني ازادي رادیو سره په خبرو کې د تیر شپې راکټي برید منلې، خو ویل دي چې په دغه برید کې چاته د سر او مال څه تاوان نه دی وخته. خو خاغلی کوېستاني د طالبانو نورې اداره رد کړې دي. تر دې د مخزبی علماء مجاهد چې ځان طالبانو ویان کړي د کاپیسا ولایت په امنیت قومندانۍ د برید د داوا ترڅنګ ویل دي چې د نجاب ولسوالۍ په افغاني سیمه کې هم دوه اربکی وژل دي. د جنوبی آسیا یا صفما د خبریالانو آزاد ټولنې د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتلی چې هغه پولیس ته جزا ورکړي کوم چې خبریالانې وهلي ټکولې دي. د دغه ټولنې د کابل د څانګې منشي رحیم الله سمندر ویل دي چې د کندهار پولیسو د خبریالانو په وهلو سره نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. د کندهار ولایت یو شمیر خبریالانو شکایت کړی چې وړ مشپه په دغه ولایت کې د چاودن له پیښې د راپور جوړولو پر مهال د پولیسو لخوا د دوی ممانعت شوی او بیا وهل شوی دي. د خبریالانو په دولتي کانفرنسونو کې د نه ګډون اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر کندهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه بخښنه هم غوښتې ده. تیر شپه ماښام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د همغږۍ د مرکز مسؤول سمنوال بوستان د دغو څرګندونو ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پولیسو دغه کاروان چې په سیمه کې د انتخاباتو د امنیت په خاطر ځای پر ځای شوی و، د بیرته ستنېدو پر مهال د طالبانو لخوا پریبرید وشو. خو طالبانو مرګ ژوبله ډیره خودلی او ویلي دي چې په دغه برید کې د امریکایي ځواکونو یو ټانک هم په نښه کړی دی. سیمه ییزو چارواکو دا اداره رد کړې ده. او دا هم د اثر وبای چې د امینجان خوستی د صرافۍ د شرکت په مرسته چمتو شوی. د نن به یو امریکایي ډالر په 940 افغانۍ او نوې پوله بدلېږي. یو ایرو یو افغانۍ، یو سلنګ پاونه 30 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال جلس افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومانه 940 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 506 افغانۍ. دا ولتر دي د مد افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي هیڅ ډول ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ثابت کړي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له نتایجو سره د مخالفینو مشران د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. د آیت الله خامنئي د څرګندونی په یو اعلامیه کې د ایران د دولتي ټلویزیون لخوا خبرې شوی دي. د څرګندونی د ایران د سختري جوړولو د حقوقو ادعاو پر ضد دی چې وايي د غربي دولتونو په خاصه توګه متحده ایالاتو او برېټانیا لخوا د ایران د مذهبي رژیم د لنګولو لپاره د انتخاباتو په ضد مظاهره تحریک شوی او ملاتړ شوی. د متحده ایالاتو حکومت او برېټانیا دا ډول تورونه رد کړی دي. آیت الله علي خامنئي په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په دې هیواد کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له نتایجو سره د مخالف لوري یو شمېر غړي محاکمه ته انتظار باسي. دوی ادعا کوي چې د جون په 12مه د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درغلي شوی ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن ترکیه ته خپل دورځنی سفر پیلوي، سره له دې چې ترکیه د ناتو د عمومي منشي په توګه د ښاغلي راسموسن د ټاکل کېدو سره مخالفت کوي، خو دی د ناتو یو غړي هیواد ته خپل لومړنی سفر ترکیه ته کوي. د ناتو عمومي منشي په دې دوه ورځو کې د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن تر دې مخکې د دنمارک صدر اعظم و. د ترکیه رهبرانو د ناتو د عمومي منشي په توګه د ده له ټاکل کېدو سره مخالفت درلود، ځکه چې د خپل صدارت په وخت کې په دنمارکي ورځپاڼو کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو دفاع کړې وه. په 2015 کال کې د یوې دنمارکي ورځپاڼې دې کار د نړۍ په زیاتو اسلامي هېوادونو کې مسلمانان په غوسه کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري. د اروپایي هیوادونو ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی چې دواړه رهبران د اسرائیل فلسطین د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړي. برلین هم د امریکا د متحدو ایالاتو په ملاتړ له اسرائیل غواړي چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تعمیرات بند کړي، څو دا د سولې د خبرو د پیل لپاره لاره خلاصه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د منځني ختیځ لپاره د متحدو ایالاتو استازي جورج میچل پرون په لندن کې سره ولیدل. دوی موافقه کړې چې د اسرائیل فلسطین د سولې لپاره د ګټورو خبرو په پیل به غور کوي، خو په فلسطیني سیمو کې د يهودي مشتایونو د بندولو پر مسلې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د جرمني له صدر اعظم سره په نننیو خبرو کې پر ایران د جدي بندیزونو د وضع کولو په اړه هم خبري وکړي. د ایران اټومي پروګرام ته د اسرائیل لخوا د جدي امنیتي خطر په سترګه کتل کیږي. سلهاو ایرانیانو نن د عراقي شیعه مشر عبدالعزیز الحکیم د فاتحې مراسمو کې ګډون وکړ. عبدالعزیز الحکیم د صدام حسین د رژیم له عمده مخالفانو او تقریبا شل کاله په ایران کې په تبعید کې ژوند وکړ. د پروند تهران په وروختون کې ساور کړ. عبدالعزیز الحکیم د عراق د عالی اسلامي شورا په نوم په عراق کې د شیعګانو د تر ټولو ستر سیاسي ګوند مشر و. د جنازه به د هغه خپل پلرني ښار نجف ته واستول سي. په تهران کې د عراق په سفارت کې د الحکیم په فاتحه کې چې نن تر سره سوه، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په شمول لوړ رتبه ایراني چارواکو او په ایران کې اوسیدونکو عراقیانو ګډون کړی و. او دایو د اس ویډیو خبرېدو چې د سریلانکا عسكر د تعاملي بندیانو د شکنجې په حال کې څرګندوي، نه داسې نظر پیدا کړی چې په سریلانکا کې د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات وسی. دا ویډیو روانونه د بریتانیا له ټلویزیونی چینل خبره سو او دا فلم غالبا د روان کال په فایل کې د تعاملي پرانګانو په ضد د سریلانکا د پوز د عملیاتو د ورستې مرحله پر وخت اخیستل شوی دی. خبرونه ختم شو.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزی له خوا د بل دورې لپاره د لومړي مرستيال په توګه د مارشال محمد قاسم فهیم د غوړه کېدو په اړه په امریکا کې نوی بحثونه راپورته شوی. مارشال محمد قاسم فهیم چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی، اوس د مخدره موادو په قاچاق کې هم د هغه د لاس لرلو خبرې کیږي. د افغانستان جمهور رئیس په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا په اړه راپور لرو. د کابل خاریان د کاندیدانو له عکسونو او تبلیغاتي پاڼو څخه سپګمو ته راغلي او وایي چې کاروالۍ باید د هغوی عکسونه د ښار له دیوالونو لرې کړي. د ناتو عمومي منشي ترکیې ته ځي څو په دې هېواد فشار راولي. افغانستان ته نور عسکر واستوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندهار کې د اولمې ورځې خونړۍ حمله وغندله. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه هم راپورونه په دې خپرونه کې راغون شوي. اورئ چې د لشکر طیبه د ډلې د محسس د نیولو لپاره انټرپول یا نړیوالو پولیسو خبرداری ورکړی او د پاکستان پوځ وایي چې د سوات او ملکن له بیلابیلو برخو وسلوال طالبان د تېښتې په حال کې دي. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې د دفاع پوخوانی وزیر او د شمال جبهې مهم غړی مارشال فهیم مارشال محمد قاسم فهیم د لومړی مرستیال په توګه نومولی او د مقدماتي نتیجو لمخې ممکن کرزی له نورو کاندیدانو زیات رایې خپلې کړي. په تیرو وختونو کې د بشري حقونو ډلو او نورو په مارشال محمد قاسم فهیم باندې انتقادونه کول چې په کورنیو جګړو کې لاس درلود، خو دا مهال د امریکا حکومت وایي چې مارشال فهیم د نشه یي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. په دې اړه انټرنیشنل هیرالد تریبیون ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې مهمې برخې له جانقا الکوزی
د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په اداره کې تاوده بحثونه کېدل. په هغو شواهدو څو وکړي چې ښیي د افغانستان د دفاع غښتلی وزیر مارشال فهیم په نشه یي موادو کې لاس لري. د هغه وخت چارواکو ویل دا به غوره وي چې په دې شواهدو سترګې پټې شي او مارشال د افغانستان په شخړو کې مرسته وکړي، خو د امریکا اوسنی حکومت ممکن دا مسله جدي وګڼي او دا ځکه زیات امکان لري چې مارشال فهیم د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال شي. انټرنیشنل هرالد تریبیون لیکي په انتخاباتو کې د رایو د خپلولو په مقصد جمهور رئیس حامد کرزی داسې کسان په ځان راټول کړي چې په جګړه مارۍ، اداري فساد او د نشه یي موادو په قاچاق مشکوک او تورن دي، خو د نورو په پرتله مارشال فهیم ډېر قوي او قدرتمند دی او دا چې امریکا په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې ملاتړ کوي نو د دا ډول کسانو له لرې کولو سره به یې لیوالتیا هم زیاتوي. ورځپاڼه د دې مسلې د جدیت د شواهدو یادونه کوي او لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن حامد کرزی ته په ډاګه ویلي وو که چیرې مارشال فهیم د خپل مرستیال په توګه ونوموي نو په دې کار سره به له امریکا او نورو هیوادونو سره خپل دریځ ته زیان ورسوي. په دې برسیره په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې هم ممکن د حامد کرزی د حکومت د دوهمې دورې اعتبار زیانمن کړي. امریکایي چارواکو ویلي که چیرې حامد کرزی او مارشال فهیم په انتخاباتو کې بریالي شي نو د امریکا حکومت ممکن په مارشال باندې د ویزې بندیزونه ولګوي. دا ډول بندیزونه په اداري فساد کې په نورو مشکوکو مشرانو هم لګول شوي دي. انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لیکي دا امکان هم شته چې متحده ایالات د مارشال فهیم مالي منابع او شتمنۍ وپلټي، خو دا به ډېر عجیب او مهم اقدام وي او امریکا به د افغانستان په کورنیو چارو کې ځان زیاد داخل کړي. ورسپانه زیاتوي مارشال فهیم لومړی افغان نه ده چې دا ډول محاسبه ورسره کیږي. جمهور رئیس باراک اوباما څه موده وړاندې د جنرال عبدالرشید دوستم په اړه چې د زرګونو طالب بندیانو په وژنو تورن دی د تحقیقاتو امر ورکړ، خو د جمهور رئیس په هغې غوښتنې خلکو غوږونه کاڼه کړل او حامد کرزی نوموړي ته اجازه ورکړه چې په بهر کې له جلاوطنۍ او تبعید څخه وطن ته راستون شي. کرزی دوستم ته په حکومت کې مقام ورکړ او د دې کار په بدل کې هغه په انتخاباتو کې د حامد کرزی ملاتړ وکړ. انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې په واشنګټن کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر سید طیب جواد خبره هم راخستی چې وایي په مارشال فهیم باندې د نشه یي موادو تورونه سیاسي جنبه لري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي جمهور رئیس بوش او حکومت یې په افغانستان باندې د حملې په مهال په جګړه مارانو باندې له تکیې کولو پرته بله چاره نه درلوده. هغه مهال مارشال فهیم د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې یا CIA سره له نږدې همکاري کوله او په میلیونونو ډالره نغدې پیسې هم ترلاسه کړې. ورځپاڼه لیکي د 2002 میلادي کال په لومړیو کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره د کتنې او خبرو په مهال امریکا غواړي د افغانستان د ملي پوځ په جوړولو او روزنه کې مرسته وکړي. هغه مهال مارشال فهیم د دفاع وزیر و او امریکا په میلیونونو ډالر د افغانستان د دفاع وزارت یعنی مارشال فهیم ته ورکړل، خو په همدې کال CIA راپور ورکړ چې فهیم د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري او تر ټولو بده خو دا ده چې دی د دفاع وزیر دی او بیا هم دې کار ته دوام ورکوي. په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې مارشال فهیم بار وړونکي روسي ډوله الوتکه هم لري او د افغانستان له شمال څخه روسیې ته هیروین انتقالوي او له هغه لوري پکې پیسې راوړي. د جمهور رئیس بوش اداري د امریکا د نافذو قوانینو په اساس چې وایي د نشه یي موادو له مشکوکو مشرانو سره باید خبرې او معامله ونه شي نو د افغانستان د دفاع د وزیر مارشال فهیم په ځای د ملي پوځ د روزنې او مرستې لپاره امریکایي روزونکو ته مرستې ورکولې او په دې توګه یې داسې ښودله چې د امریکا حکومت له قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
د انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې مو واورېدې چې په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی له خوا د بلې دورې لپاره د لومړي مرستیال په توګه د مارشال محمد قاسم فهیم د غوره کېدو په اړه په امریکا کې پر نو راپورته شوو تودو بحثونو څرخېده. مارشال محمد قاسم فهیم چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی اوس په امریکای کې یا د امریکایي چارواکو هغه د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورنوي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي رایې له خپل سیال ډاکټر عبدالله عبدالله لږ زیاتې شوي دي. په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه زیات شوي دي، د دغو انتخاباتو یوه برخه نتایج اعلان شوي دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې په دې اړه یو راپور لري چې احمد شیبری مهمې برخې راوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر عبدالله څخه د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له مخې لږ مخکې دی. د پرونیو اعلان شویو یوې برخې نتیجو داسې ښکاري چې حامد کرزی نږدې 10% وړاندې دی، خو لا هم دې ته اړتیا لري چې دومره رایې وګټي چې انتخابات دوهمې دورې ته ونه ځنډي شي. د 10% ګڼل شویو رایو له مخې حامد کرزی له 43 تر 45% رایې خپلې کړې دي او ډاکټر عبدالله عبدالله له 40 تر 45% رایې ګټلې دي. وړ مورس چې د انتخاباتو لومړی 10% نتیجې اعلان شوې، د حامد کرزی او عبدالله عبدالله تفاوت لږ شو. دغه توپیر 40% کې او 90% کې و، خو پرونۍ نتیجه بیا تر ډېره د حامد کرزی په ګټه وه. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه برخه نتیجه اعلانوي، ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کوي. تر هغه چې د انتخاباتو د اوریدلو له کمیسیون سره ټولې ادعاوې او شکایتونه څیړل کیږي، سم نتایج به څرګند نشي. د ډاکټر عبدالله د اندېښنه د ولسمشرۍ له شپږو نورو کاندیدانو سره هم شته. دغو شپږو کاندیدانو روانه اونۍ په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تور پورې کړ. د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د نړیوالو څارونکو د ډلې وغړي مروان وینبام وویل، په اخیره کې به دا ډول انتخابات د سوال وړ وي. هر څوک پوهیږي چې د افغانستان په انتخاباتو کې یوه برخه درغلۍ شوې دي. له دغو ډډه نشته کېدی. هر لور ته دا پوښتنه کېږي چې دا درغلۍ په کومه اندازه دي، څومره ارزښت لري، آیا خلک به علنن ووایي او نړیواله ټولنه به ښکاره ووایي چې شوې درغلۍ ډېرې زیاتې وي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي بشپړې نتیجې د وږې یا سنبلې په درېیمه اعلان شي او رسمي نتیجې د سنبلې په 12 معلوم شي. که چیرته کوم کاندید 50% رایې ونه ګټي، له قانون سره سم به انتخابات دوهم ځل د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ بیا ترسره شي چې ډېرې رایې یې خپلې کړې وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهوري ریاست د انتخاباتو 2% نورې نتیجې اعلان کړې. د دغو فیصدو نه معلومیږي چې افغان ولسمشر پر خپل رقیب عبدالله باندې ډېر مخکې شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو 2% نتایج اعلان کړي. ازادي راډیو به مو د دغو نتایجو له حاله خبر کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخواني تړون له مخې د کابل ښاروالۍ باید د کاندیدانو تصویرونه له خط څخه لرې کړي، خو د کابل ښاروالۍ وایي چې دوی یوازې د بیل بورډونو د لرې کولو مسؤلیت لري او نور تصویرونه باید د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان پخپله لرې کړي. په عین حال کې د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې باید د کاندیدانو تصویرونه هرومرو لرې شي. تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي مبارزو څخه 10 ورځې تیریږي، خو لا هم په ښار کې هرې خواته د کاندیدانو تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې لیدل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید له دیوالونو، پایو او نورو ځایونو څخه د کاندیدانو تصویرونه ډیر ژر لرې شي تر څو کابل ښار بیرته خپل لومړنی ښایست غوره کړي.
مانه ما چې خوشبینه دیوالونه خاص دی نیولې دي کنه باید لري کې زکار څخه ختم شول موړ مشمون دي بسخاری په چا به مخونش کوي چا بسترګرو بس دیوالونه بند کړی.
زمونوم سید نظیم د نظر ضرور نګنم چې دا عکسونه په دیوارو کې هر پارت شي، باید دا عکسول له دیوارو له پایو له دوکانونو مناسب نه دی چې دا عکسونه ځړن.
د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د جوزای غبرګولی له 26 نیټې پیل او د اسد یزمری د میاشتې تر 26 پورې دوام وکړ. په دغو دوو میاشتو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو په کابل ښار او د افغانستان په ډیر شمیر نورو سیمو کې د خلکو د کورونو په دولتي او غیر دولتي ودانیو د خلکو په دوکانونو او نورو ځایونو کې پرته لدې چې له خلکو اجازه واخلي خپل تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې سریخ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کابل ښار کې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو او تصویرونو د لری کولو مسؤلیت د کابل ښاروالۍ لري او باید چې په چټکۍ سره دا کار ترسره کړي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې دوی یوازې په ښار کې د بیل بورډونو یا په پایو کې د لویو نصب شوو تصویرونو د لری کولو مسؤلیت لري، نه د نورو تبلیغاتي پاڼو. د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو رئیس نثار احمد حبیبي د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو نه په ټینګه غوښتنه وکړه چې په غیر اصولي توګه خپل سریخ کړي تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې په خپل لری کړي.
ما با بیلبورد ها مشکل نداریم، ما با دیوارهای
دای وای مونږ له بلبورډونو سره ستونزه نه لرو، بلکې د شخصي کورونو، دولتي ودانیو او کوڅو کې له تصویرونو سره ستونزه لرو. که مونږ خپل کارکونکي د دغو تبلیغاتي پاڼو په پاکولو وګمارو، نو د کابل ښار د پاکولو کار به په یوه اونۍ کې څوک وکړي. مونږ هیله من یو، لکه څنګه چې ګرانو کاندیدانو په غیر قانوني توګه خپل تصویرونه سریخ کړي، په هماغه ډول کسان وګماري او دا تصویرونه او تبلیغاتي پاڼې د کابل ښار له دیوالونو څخه لرې کړي. د جمهوریت ریاست د لزګونو او د ولایتي شوراګانو د زرګونو کاندیدانو تصویرونه یوازې په کابل ښار کې نه دي نصب شوي، بلکې د دوی تصویرونه او نورې تبلیغاتي پاڼې د افغانستان په نورو ښارونو او حتی په ډیر شمیر کلیو کې هم لګول شوي دي. خو لا تر اوسه کاندیدانو د دغو تصویرونو او تبلیغاتي پاڼو د لرې کولو په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. په کابل ښار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک غوښتنه کوي چې باید د کاندیدانو تبلیغاتي تصویرونه او پاڼې ژر تر ژره له دیوالونو څخه لرې شي، تر څو هر ښار او هر سیمه بیرته خپل اصلي ښکلا ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو کارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 صفحه هم اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د کندهار د وړمې ورځې خونړۍ بمي حمله چې په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په دې اړه ویل لامه خبره کړه او ویل چې هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، ډیموکراسي او بیا رغونې له لارې نشي پشا کولی. فریده هوډ سیفي او په دې اړه تفصیل.
ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې په ترڅ کې درې سلويختنه وژل شوی او تر شپېتو نور پکې ټپیان شول غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یو اعلامیه خبره کړه او د کندهار د پیښې د غندنې ترڅنګ د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې راغلی چې هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، دیموکراسۍ او بیا رغونې له لارې نشي پشا کولی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر جان ساویرز چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وړي مشري په غړه لري، د اعلامیه په نیویارک کې خبريالانو ته ولوسته.
The members of the Security Council reiterated that no terrorist act.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په زغر دوايي چې هیڅ ډول تروریستي عمل نشي کولای چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي، سولې او بیا رغونې لارې وګرځوي. دا هغه لار ده چې د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې له خوا ملاتړ کیږي. یبي بلی جلا اعلامیه کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي چې د دې خبرو په اوریدو یې سخت ټکان خوړلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی ویل د دې بم خودونکو دا خودل چې د ملکی خلکو شون ته هیڅ پاملرنه نه لري. د افغانستان په جنوب کې وسلوال طالبان پیاوړی حضور لري، خو دوی د یاد شوی حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته.
و امردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ د کندهار د وړمې ورځې خونړۍ حمله په کلکه وغندله او ویل چې دا حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، ډیموکراسي او بیا رغونې لارې نشي پشا کولی. او اوس به هم د دې خونړۍ حمله په اړه د څو تنو عیني شاهدانو او نورو نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام خدای دې چې د ازادي رادیو زما د پیغام خور کې هغه داسې په کندهار کې د غنم د فرون خونړۍ سیشه چې رامن سوله، آیا دا د مسلمان کار دی؟ که مسلمان دا کار اول خدای کار مسلمان نه دی، که مسلمان یې بیا د چا په نمسون کوي دا کار؟ آیا په ورځ د آخرت په دغه څلوېښت تنو ماشومانو عوام خلکو بېګنا کسانو دا کوم دغسې دي؟ دا داسې د الله تعالی سره بیا وایه که هغه څوک سره وایي چې تا نمسي، ولې نو وطن را خرابوي؟ ولې نو نور ځوروي؟ داسې دي د الله تعالی دپاره دا ظلمونه بد کوي، نور نو ولې ځوروي؟ والسلام، د خدای په امان.
خو ډوډۍ روژه مات ناست وو چې دا درست شو کاسې مون په اواز ولې کوچنیان مو هلته ومرتل دیوالونه دروازې او دا را باندې را په اواز ولې په سرای کې مو دروازې ومرتلې. دا کار د اسلام دی، اسلام داسې قرآن دا وایي، مذهب یې دا وایي. دوی په کوم مذهب دي؟ په دا څلورو مذهب کښې خو دا کار نشته. کاغادي کورونه و په دې دا خوا او دا خوا کورونه ګرد چپاجې کوچنیان څنګه نه دي کورونه د کوچنیانو ډک چې د سرو نیم سر مومنانو ډک چې د بل پر اولاد زړه نه سوځي.
دغه شمیره نسل درته ویلی چې څونه به یې د حساب اجه نسل درته ویلی جیش چې څلوېښت چې پنځوس چې خو بې د حد نه زیات وه چې زه راتلم که پر لارې باندې هم پراته وه که د دفترو مخ ته هم پراته وه که د دکانو لاندې هم پراته وه که زموږ په واسطه چې کېدل هغه مور سره پوره کړه. باقي مانده اوس هم ستا او اوس هم دغه حکومت چارواري کې چې اوس هم کومک وکړي چې دغه ځای لاندې خلک ستا اتمن ستا یو دپاره د کومک د خاطره چې راسي دغه خلک چې پورته کې ډېر وسوتل سوله ډېر لاسونه پښې پرې سوله ډېر د ژوند ووتله اوس هم ستا پر دغه علاقو باندې ډېر خلک اوس پیلان هم خارو لانج ستا سیټا دغه زموږ د کمپنۍ علاقه وه. هغه دا تقریبا یو شل اسکار بیوه یا پنځه ویشت اسکار په هغوی کې ما اوس دوه کسه صرف ولیدله چې ژوندي وه. باقي مانده مال نور څنګه سوله یو څه مې سره رپور کړل په دغه ګرده کې موږ دغه دوه کسه پاتې یو. باقي مانده نور ګرده دغسې ویدي د خارجیان پاکستانیان بېخي زیات بک شوي کې هغه هم اوس په یو بیروختن کې پراته دي. دا سیټا دفتر چې دی د پاکستانیانو دفتر دی دی پوښکې زخمیان شوي دي هم پوښکې مړه شوي دي او اسکار یې ټول د بینه تللي صرف دوه کسه ژوندي دي.
په کندهار ښار کې د وړمې ورځې خونړۍ حملې په اړه مو د څو تنو عیني شاهدانو او نورو نظرونه واورېدل. په دې بمي حمله کې چې طالبانو یې هم مسؤلیت نه دی منلی د څه باندې څلوېښتو په شاوخوا کې کسان ووژل شول او اویا نور هم ژوبل شول.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ناتو نوی عمومي منشي نن ترکیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. د هغه تر سفر مخکې ویلي چې له ترکي مقاماتو به وغواړي چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي او د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده هم اوږده کاندي. فریده هوټ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن نن ترکیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. دا د ترکیې له انتقادونو سره سره لکه چې د ناتو عمومي منشي شوی دی دې هیواد ته د راسموسن لومړنی سفر دی. راسموسن چې د دنمارک پخوانی صدراعظم و د روانې میاشتې په لومړیو کې د ناتو مشرتیا ترلاسه کړه. ټاکل شوی چې هغه نن د ترکیې له جمهور رئیس عبدالله ګل سره وویني او بیا په روژه ماتي کې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره شریک شي. په 2015 میلادي کال کې د دنمارک په یوې ورځپاڼې کې د محمد صلی الله علیه وسلم د کارتونونو د خپرېدو پر مسلې چې د ډیرو مسلمانانو غوسه یې وپاروله او راسموسن ترې دفاع کړې وه نو ترکیې د ناټو د مشرتابه لپاره د راسموسن مخالفت کاوه. په یوې مرکې کې چې په انقره کې د یوې پوځي ورځپاڼې له لارې ترکیې ته د راسموسن تر سفر مخکې خبره شوې، راسموسن ترکیې ته داسې پیشنهاد کړی چې افغانستان ته د جنګي عسکرو د استولو په ګډون د ځواکونو د پاتې کېدو موده ډیره کاندي. ترکیه د ناټو د ځواکونو په چوکاټ کې 200 عسکر په افغانستان کې لري چې د کار ساحه یې د کابل سیمو ته محدوده ده. راسموسن به همداشان پر ترکیه ټینګار وکړي چې له خپل سیال یونان سره ښې اړیکې ټینګې کړي. د راسموسن په وینا د دوی دوه اړخیزې ستونزې په افغانستان کې د ناټو د عسکرو پر هڅو اغیز کوي. ترکیه له کلونو راهیسې له قبرص سره چې د اروپایي اتحادیې غړی دی اختلاف لري.
و مردل چې د ناتو نوی عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن نن ترکیې ته ځي څو په دې هیواد فشار راولي چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي. افغان ځواکونو د کندز ولایت په شمال کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. امنیتي مقامات وایي دا عملیات په هغې ناامنه سیمه کې د چهارشنبې په ورځ پیل شول چې د دولت وسلوال مخالفین پکې زیات فعال دي. دواړه خواوې په دغو عملیاتو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه بېلابېلې ادعاوې کوي. له سیمې نه پر دې موضوع د ازادي راډیو خبریال دا راپور رالیږلی.
د کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې چهارشنبه د کندوز ښار په شمال ختیځه 10 کیلومتري د حضرت سلطان په سیمه کې د دولت د مخالفانو په وړاندې یو لړ ګډ عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې هغوی ته درانه زیانونه اړولي دي. ویل کیږي چې دغه عملیات د ملي اردو او ائتلاف ځواکونو لخوا په ګډه سره په دې هدف پیل شوي دي چې د کندوز په دغه ناارامه سیمه کې امنیت خوندي کاندي، ځکه د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په ورځ د کندوز په سطح د حضرت سلطان سیمه د نورو سیمو په پرتله ډیره ناامنه ثابته شوې ده. ان تر دې چې ویل کیږي په دغه سیمه کې چې یوه ګڼ میشته سیمه ګڼل کیږي، د انتخاباتو په ورځ زیات انتخاباتي مرکزونه یا بې مراجع پاتې شول او یا هم ډیرو لږو خلکو دغو مرکزونو ته مراجعه وکړه. او په دې سربیره ویل کیږي چې د کندوز تخار لویه لار هم له همدغې سیمې څخه ناامنه شوې ده. په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان تورن جنرال مراد علي مراد چې چهارشنبه مازیګر له آزادۍ راډیو سره په تلیفون کې خبرې کولې، د دې خبرې پخلای وکړ. داسې وویل: د دغو عملیاتو هدف دا دی چې د طالبانو ډلې به د کندوز تخار لویې لارې ته راوتلې او په دې لاره تلونکي به یې ځورول. له همدې امله د دغو عملیاتو بندوبست وشو. فعلا د دغو ډلو ځای ځایګۍ تثبیت شوی او دغه عملیات به تر هغو جاري وساتل شي چې د مخالفینو دغه ځالې ورانې شي. ښاغلی مراد د یوې پوښتنې په ځواب کې دا ومنله چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو دوه تنه سرتیري ټپیان شوي دي او نوره څه صدمه نه ده ورسېدلې، مګر زیاته کړه چې مخالف لوري ته درانه زیانونه رسولی دي چې پایله به وروسته وړاندې شي. که څه هم د چهارشنبه ورځې د عملیاتو د کره نتایجو په باب رسنیو ته څه حال نه دی رسېدلی، خو ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کې د دولت د مخالفانو څخه اووه تنه وژلی شوي او زیاتو کم په همدغه شمېر نور ټپیان شوي دي، خو دا خبره لا تر اوسه پورې له کومې رسمي سرچینې نه ده اورېدل شوې. له بله پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې د ملي اردو 15 عسکر وژلي او یو د بهرنیو ځواکونو ټانک یې ویجاړ کړی دی، خو دا خبره هم کومې امنیتي سرچینې نه ده منلې.
وخت افغانستان کې دوه نیمې بجې، البته یوه دقیقه هم پرې اوښتې ده. فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطونه را واوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په کندهار کې وروستۍ چاودنه په شدت وغندله. د برېټانیې حکومت په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت د تامین لپاره د خپلو عسکرو د رول ستاینه وکړه. د جنوبی آسیا د خبریالانو آزادې ټولنې صفما د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې هغو پولیسو ته چې په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال په شمول یو شمېر ژورنالیستان وهلي وو او بد چلند یې ورسره کړی وو جزا ورکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي هیڅ ډول ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ثابته کړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نتایجو سره د مخالفینو مشران د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن ترکیه ته خپل دورځنی سفر پیلوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري.
تاسو زموږ غږ لازده رادیو نه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې اورې چې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتنامو څخه د افغان بندي محمد جواد د خلاصون هرکلی کړی دی، خو د بند په موده کې له هغه سره په شوي زور زیاتی خواشینی څرګنده کړې ده. بادغیس ولایت ته مو په افغانستان کې د امریکا د سفیر د سفر خبرو. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو کې په ننګرهار او کونړ کې د بیا رغونې د چارو په اړه راپورونه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د وروستیو عملیاتو او دغه راز اوري چې نړیوال پولیس یا انټرپول د لشکر طیبه د دلیل د محسس د نیولو په اړه خبرداری خپور کړی دی. دا هغه موضوعات چې کرا سره اوسئ نو تر پایه به واوري. او اوس به هم لاړ شو بادغیس ته چیرې چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل ایکنبرګ دی ولایت تللې زمو خبريال هم لږ سره ملګری دی، هم د شپې د ټلیفون په خط کې دی. بلې مهرباني وکي مجاهد جواد، راتوي چې د افغانستان کې د امریکا سفیر دی ولایت په کوم هدف تللې دی؟
بلې نن سهار د امریکا سفیر بادغیس ولایت ته راغی او د پارلمان یو شمېر غړي هم ورسره وو. د بادغیس ولایت چارواکو سره یې وکتل ټول مهمه خبره د دې خبرو کې دا و چې څنګه چې د پاتریس سوزینو لساله کې خلک د امنیتي وځنه اندښنه لري او د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې پر اساس کوم څه چې به پاتریس ولایت د امریکا زمینی سفیر واستوي او که څه هم کبیره ده په خپل کول چې په کوم کې دا د شمیرونه ویلې خو دوی چې د ژه تر څنګ کوم نشته چې دا تاسو تیری د نړۍ له خپل ملي سفیر د پښتو سره ورسی کی او په باقي سره کې په امنیتي افغانستان کې یو کوم سره یو ځای د باقي سره په امنیت کې وانډه وکړي دا راز د امریکا سفیر د باقي سره د خلکو او چارواکو زیات نور څه هم له ځان سره یا داش خلک چې پاره کې د باقي خلکو ولې چې دوی او بل لري کافي هغه د بخار کې د څکل وبن لري او دا راز کته هم دوی د تاجکستان سره د وانډه جواب ده لکه د برښنا نشته دی خار کې په خپل مرکز د باقي کې نو د دې طرفو چې د باقي یا داش لري او ویل شي په دې باندې د متوریاله په پرخې اداره په جوړه کې غوړ وکړي او هغه پروژې چې د رغول په برخه کې امکان ولري هغه د خلکو لپاره ټول کړي دا راز د امنیت کمانډان سید احمد سامی هم په دغه غشت کې د امریکای له سفیر سره یو ځای وګرځېد چې د باندې سلام کوم مرکز کې له روغتون څخه دغه له مکتب څخه دغه د پیاتی له خوا چې کوم نوی رزنیز مرکز ورته و چې د باندې سلام مامورینو ته د کانتي چارې لوسی او مدیریت په برخه کې کوم کورسونه لري لږه خلیدنه وکوله او د امنیت کمانډانو وویل چې یو څه جدید انرژي د پولیسو شمیر کم دا او کدا کشمیر
بله مجاهد جواد په مشخصه توګه وایلی شي چې آیا د سفر بادغیس ته فقط د ستونزو او د په دې ولایت کې د بیا رغونې د کارونو او د امنیتي وضع د لنږدې لیدلو او که کومه پروژه هم پرانستله؟
نا د سیمه مشخصه پروژه دی ترنن نه لسته لکه یو ځي د امریکا سفیر د دې مخکې هم د افغانستان مختلف ولایتونو ته لاله دا او دا سفیر برغول بهر کتل دا او د خپل د سیمه چارواکو او د سیمه خلکو سره په آزاد بازار کې لکه دی وګړي په سبب قدم وي او د دکاندار نه نیولې چې کراچي باندې سفر کوي او کا نو څه مقصد کې وی او که څه ذکر کې وی طرفو نه پښتنه کې دي شخص څو دي چې مستقیما له خلکو واوري دا د بازار په دې وخت کې د برغي فونه کراږي او د برغي سره خلکو څنګه دي لته او کولو دي چې دی ورده او په دې امرښت تا وک
بلې ډېر مننه قدرمن اردوونکو له بادغي سره د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد را سره د ټلیفون په خط کې و چې د ولایت په افغانستان کې د امریکا د سفیر کارل ایکنبری د سفر په اړه ان حال راکو. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری څه موده وړاندې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې باید د بیا رغونې او د پرمختګ د پروژو لپاره خپل بودیجه څو برابره زیاته کړي. کارل ایکنبری په وروستیو کې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته هم تللی و. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتنامو څخه د افغان بندي محمد جواد په خلاصون خوښي څرګنده کړې ده. خو د بند په موده کې له هغه سره په شوي زور زیاتي خواشینی څرګنده کړې ده. دغه ټولنې د محمد جواد لپاره د مالی امداد غوښتنه هم وکړه څو هغه ستونزې چې د ده د بند په موده کې د ده کورنۍ او په خپله دته پېښې شوي جبران شي. د مدافع وکیلانو ټولنې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په خپله محمد جواد هم حاضر و. د دې موضوع نور حال له کابله د حمید مومن په راپور کې اوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتانامو نه آزاد شوی افغان ځوان محمد جواد ته د مالي امتیازاتو غوښتنه وکړه سو هغه زیانونه جبران شي چې د دې ټولنې په وینا د بند په موده کې په خپله ده او د کورنۍ ته اوښتې دي. محمد جواد چې اوه کاله مخکې په کابل کې پر امریکایي ځواکونو د یوې بمې حملې په تور تر نیول کېدو وروسته ګوانتانامو زندان ته استول شوی و اوس خوشې شوی او په کابل کې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر روح الله قاریزاده چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله د بند په موده کې محمد جواد ته اوخت مادي او مانوي زنون ته په اشاره د غوښتنه داسې مطرح کړه.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تقاضای
دی وای د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د امریکا له حکومت نه دغه زیان د جبرانولو غوښتنه کوي. موږ له دې پلوه هم چې د بند په موده کې شکنجه ورکړې شوی د جبران غوښتنه کوو او هم د مدني حقوقو د نړیوال میثاق د 14مې ماده د شپږمې فقرې پر رڼا کې د جواد لپاره د جبران غوښتنه کوو. په دغه جبران کې موږ د محمد جواد لپاره د یو کور د جواد او د هغه هغه د زړه مور د خوراک او څښاک لپاره د مناسبو پیسو د ورکولو د هغه د تعلیم او همدارس د هغه د درملنې غوښتنه کوو. ښاغلی کاریزاده دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې پخپله محمد جواد او د هغه امریکایي مدافع وکیل هم موجود و. ښاغلی کاریزاده د محمد جواد د آزادولو لپاره د هغه د امریکایي مدافع وکیل هڅې هم وستایلې. د محمد جواد امریکایي مدافع وکیل ایرک د مدافع وکیلانو د ټولنې دا غوښتنه پر ځای وبلله او د هغې ملاتړ یې وکړ. له بل لوري د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې دوی کولی شي د محمد جواد دا غوښتنه چې د مدافع وکیلانو د ټولنې لخوا مطرح شوې د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د امریکا حکومت ته ورسوي. د دغه وزارت اداري مرستیال پوهندوی عبدالقادر عدالت خوا له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د دا ډول حقوقي غوښتنو لپاره ځانګړې ادارې لري او زیانمن شوي خلک کولی شي خپلې غوښتنې وړاندې کړي.
هر څوک چې ضرر لیدلی وي یا متضرر وي د راسړی کیدای شي یا پخپله مستقیما یا د وکیل مدافع له لارې دغه ادارو ته مراجعه وکړي او خپل ادعا یا شکایت مطرح کړي او عدلي وزارت حاضر دی چې دغه شکایت مختلفو مراجعو ته چې دوی ته ارتباط لري دا راجعه کړي او په دې باندې اجرات وکړي.
تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ هم ویلي چې د قانون په رڼا کې محمد جواد کولی شي د زیان جبران او ان د حیثیت اعاده وغواړي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې د امریکا له حکومت نه د جبران د غوښتنه په داسې حال کې کړی چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم له محمد جواد سره د لیدنې په مهال هغه ته د یو کور د ورکولو او نور مالی مرستو ډاډ ورکړی. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې له افغان دولت نه وغوښتل چې په ګوانتانامو کې د موجودو افغان بندیانو د حالت د څېړلو لپاره اقدام وکړي او دا د روښانه کړي چې په دغه زندان کې نور افغان ماشومان خو نه دي موجود.
و موږ چې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې له ګوانتانامو څخه د افغان بندي محمد جواد وبخې په خلاصون خوښي څرګنده کړې ده، خو د بند په موده کې له هغه سره په شوي زور زیاتی خوښي څرګنده کړې ده. له محمد جواد سره ازادي رادیو ځانګړې مرکه کړې ده. مرکه زموږ په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ چې د بند په موده کې د هغه د ژوند له حال ځان خبر کړئ نو په دې پته مو پیدا کولای شئ www.azadiradio.org.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس به مخیره دی چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو په اړه راپورونه ته مخه کړو. د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار د څو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهمې برخې راوړي.
د وسخ پلوک ورسپنه په افغانستان کې د روانو جنگونو په اړه د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان سرګندونه راخسته او لیکل دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې یو سخت جنگ په وړاندې لري. ورسپنه د ډیوډ پېټروس په حواله وړاندې لیکل دي چې د دغو جنگونو ګټل او پر وسلوالو برلاسي کېدل مهم دي، خو تر هغه زیات مهم د عامه خلکو د ژوند خوندي کول دي. ورسپنه په جلا مطلب کې د ناتو د عمومي منشي د غوښتنه راخسته چې ترکیه باید افغانستان ته خپل جنگي ځواک واسطه وزکه د پوینه ک ترکیه دا کار وکړي نو نور اسلامي هیوادونه به هم واڅول شي دا جګړه د ترهګرۍ ضد ده. روسپن په خپل سر مقاله کې په ځینو رسنیو کې د پښتنو په سیمو کې د رایو په اړه روان بحثونو ته په اشاره لیکلی ده چې لیدوزوال د پښتنو رای تر سوال لاندې راولي. د هیواد دولتي روسپن په خپل سر مقاله کې د کندهار په خونړۍ پیښې تبصره کړې او په دې ترڅ کې هغه اندېښنې څېړلې چې د امنیتي تدابیرو په اړه موجودې دي. روسپن لیکلی ده چې د کندهار پیښې وښودله چې د هیواد د لویو ښارونو امنیتي سیستم بیا کتنې ته اړتیا لري. روسپن په جلا څېړنیز مطلب کې لیکلی ده چې ځان وژونکې حملې یوه ستره ګناه ده چې له اسلامیت او انسانیت سره هیڅ ډول اړخ نه لګوي. په روسپن کې د احتکار مسله هم راخستل شوې او له دې بابته د خلکو اندېښنو ته په اشاره د هغې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه شوې. د اراده خپلواک ورسپنه د خپل لومړي مخ په سر کې دا خبر ورکړه چې امریکایي ځواکونو د رایو لس صندوقونه چې له نورستان څخه کابل ته راوړل کېدل روک کړی دی. ورسپنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو سره په تړاو کې ځینو ستونزو ته په اشاره د پوښتنه کړې چې د ځواکونو زیاتول به تر کومه دوام وکړي. ورسپنه په بل مطلب کې د کاناډا د دفاع د وزیر په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو ماموریت نه تمدیدېږي. ورسپنه په خپل سر مقاله کې په هغو اندېښنو تبصره کړې چې د افغانستان د امنیتي وضع په اړه په نړیواله ټولنه کې موجود. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپنې د رایو د شمیرلو روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې 19% شمیرل شوې رای ښیي چې حامد کرزی له کاندیدانو نه ډېر مخکې دی. ورسپنه په خپله سر مقاله کې د قندهار په روسي خونړۍ پیښې تبصره کړې چې عامه خلکو ته درنه مرګ ژوبله له ځانه سره درلودله او لیکلی دی چې د دې پیښې عاملین باید هرومرو مجازات شي. ورسپنه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو مسله او د دې کار د مخنیوي لپاره شوي اقدامات انځور کړي او دا یې ښودلی چې په دې برخه کې د شوو اقداماتو سره سره د ځنګلونو وهل دوام لري. د اصلاح اوانس دولت روسپړو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پر خبره کړې ده. انیس هم خپل سرمقاله د قندهار خنړۍ پیښې ته ځانګړې کړ او لیکلې ده چې دا پیښه باید په جدي توګه تعقیب شي. خو اصلاح بیا هم په خپل سرمقاله کې د انتخاباتو له نتایجو اعلان ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې ښایي د خلکو د رایو درناوی وشي. او د هشت صوبنه دولت روسپړو د خپل لومړي مقاټ څلیک بیا هم د قندهار روسي خنړۍ پیښې ته ځانګړې کړ او په دې ترڅ کې د پیښې د ځای یو ستر انځور هم خپور کړی ده. روسپړو په خپل سرمقاله کې د دې پیښې په وړاندې د افغان دولت غبرګون څېړلې او له زیانمن شوو خلکو سره د نقدي مرستې اعلان ته په اشاره لیکلې ده چې دا غمیزه په پیسو نه جبرانېږي. روسپړو په جلا مطلب کې د افغانستان روان حالات څېړلې او هغه د اوباما لپاره یو ستر سیاسي ازمون بلل ده.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د ازادۍ څپو په پروګرام کې د جمهوری ریاست او د ولایت شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو او د عکس العملونو پر موضوع بحث کیږي. دا پروګرام په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له خپلو میلمنو څخه مو پوښتنې مطرح کړئ. او سم د بیا رغونې په اړه راپورونه ته مخه کوو. لنګرهار په لږه سرحدي سیمو کې دیارلس د اوبو برېښنا کوټونه تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شول. د برېښنا کوټونه د مخدره موادو ضد مبارزې د مشورتي ټیم په تخنیکي همکارۍ د مخدره موادو د مخنیوي د دولتي بودیجې په 400,000 امریکایي ډالرو پانګه په مومندري، اچین او سپینغر ولسوالیو کې جوړ شو او مجموعي ظرفیت یې 280 کیلو واټه اټکل شوی دی. تفصیل یې له جلال آباد زموږ خبريال راکوي.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د مشورتي ټیم د عامه اړیکو مسول بریالي ویاړ لسپین غر سرحدي ولسوالۍ نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل درې نیم زره کورونه به تر دې وروسته شپه ورځ برېښنا ولري. د ویل بریالی ویاړ وویل سپین غر، اچین او مومندری خلکو ورسره ژمنه کړې چې بیا به کوکنار نه کوي. د ویل ننګرهار ولایت اوسیدونکي دغه برېښنا ته خوشاله دي، خو هغه خلک چې مخپز وړي اوبه نه لري وایي چې دولت باید د دوی غم هم وکړي.
او د کونړ په او بخې د ننګرهار په څنګ لوري ولایت کونړ کې د دې ولایت د چپې دری او مالنګۍ ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې سړک د کرېډ اچولو چارې پیل شوې. دغه سړک 12 کیلومتره اوږد او 8 متره سور لري چې د 8 میاشتو په موده کې به چارې د 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د دې سړک د جوړولو مصرف د کونړ پی آر ټي پرې کوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته ویل اسدآباد څخه د مانونګي ولسوالۍ مرکز ننګلام پوری سړک تیر شوی او د خلکو ستونزې تر ډیره حد حل شوی او اوس غواړي چې له ننګلام څخه د چپې درې ولسوالۍ مرکز قلا پوری غزیدلې سړک هم جوړ کړي. خاغلی وحیدی د جوړیدونکو سړک د ځانګړتیا او په باب ازادۍ راډیو ته ویل
12 کیلومتره سړک دی او د مانوګي پولیسواله پورې مربوط دی. د مانوګي نه د قلا پورې دغه سړک 3.7 میلیونه ډالر قیمت لري چې دا په اول قدم کې دی چې جغلاندازي کیږي او چې جغلاندازي څنګه خلاص بیا به تقریر کار شروع کیږي. و متره پلانواله لري تقریبا په شپږ و میاشتو.
د کونړ والی وای قومي مشرانو او دینی عالمانو ورته ډاډ ورکړي چې د سړک جوړونکو په امنیت نیولو کې به پورا همکاری کوي.
دا د خلکو د تعهد پورې لري ځکه چې امنیت د خلکو په واسطه او تاسو اصول چې د شورا رئیس پکې امضا وکړو دا تعهد ورکنو ځکه به جوړي.
د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی قومي مشر حضرت جمال ازادي راډیو ته ویل دوی هوټ کړي چې د سرک او د سرک جوړونکو به پورا ساتنه کوي او د سرک پر جوړولو ډیر خوخ دي.
د پیج درې د ولسوالۍ نه د چپې درې ولسوالۍ پورې سرک یو خاص سرک دی، یو حمل ارد او د وخت ضرورت دی او د وخت تقاضا ده چې دا سرک باید جوړ شي. دا سرک مخکې یو خو څه اندازه د امریکا د کفنې د خانه د غشو خو هغه په صحیح توګه دا کار و نه کړی شو. ان شاء الله که اوس نوې کمی کفنې ته تسلیم شونو دا به ښه شان او د خلکو د ضرورت په اساس جوړ شي.
د ننګلام او قلا ترمنس پر غزیدلی سرک په داس حال کې کار پیل کیږي چې د کونړ په ګڼو سیمو کې د پیرټی د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا د لسګونو کیلومتره اوږدو سرکونو د قیر کولو چارې روانې دي.
لکه نارزم خبريالو چې د دې ولایت د چپ دریا او مانوګي ولسوالیو ترمنځ یې پر یو سړک د کریل یا چورو د چارو د پیل کېدو راپور راکو. بیرتنین په ننګرهار کې د ننګرهار د روغتیا ریاست د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یو ایس ای ډی په مالی ملاتړ په جلال آباد کار او شاوخوا سیمو کې د محیطي صحت ساتنې لپاره د دوا پاشۍ کار نن پیل کړ. د ننګرهار روغتیایي چارواکو وویل په سنبولي میاشت کې د ملاریا په څیر د مزمنو ناروغیو پراختیا تر بل هر وخت زیاتوي چې د دغه پروګرام په تطبیق به د خلکو صحت ته پوره ګټه ورسیږي. تفصیل یې له جلال آباد زموږ خبریال راکوي.
د ملاریا او لشمانیا د مخنیوي د روغتیایي دولتي مرکز مشر ډاکټر تجاور خان ناصری د واشنگتن د پیل پورز ویل 150 تنه د واشنگتن کې به یو میاشت هر ورځ د جلال آباد ښار په سړکونو واټونو کورونو او نورو ځایونو کې دوا وپاشي. د ویل
دغه دوا پاشي کیږي دا د عام روغتیا د ریاست او د یو ایس ایډ په همکاري باندې شروع شوې ده چې تقریبا 150 کسان په دې دوا پاشي کې کار کوي. شپږ ټیم لیډر لري او شپږ سپروایزران دي چې دوی کار هر ورځ سپروایزران دي دوی کار ګوري. موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې ښار تقریبا بعضې کوڅې ډېرې چټلې دي او زه باید توجه د خپلو خلکو دې ته هم راواړوم چې کوڅې خپلې پاکې وساتي. داسې ناپاکي زیاته موجوده ده نو ټولې ننګرهار د جلال آباد په ښار کې څومره کوڅې څومره لښتې چې دي دا به انشاءالله تعالی ټول دوا پاشي شي. ځکه چې په چټلو اوبو کې د ملاریا میاشت چې طبعا نور میاشتې زیات دي خو د ملاریا د میاشتو مهم دی چې هغه چټلې اوبه دي چټل ډنډونه دي. نو دغه ډنډونو کې چې دوا پاشي وسوه انشاءالله تعالی موږ به ملاریا ډېر زر کنټرول کړو.
د دوا پاشۍ د یوه ګروپ مشر ډاکټر فرهاد احمد خلیلزي وویل دا دوا له شیندلو وروسته تر ډېره وخته دوام کوي. د ویل
د ښار په کومو ځایونو کې چې کثافات دي ډنډونه دي ویالې دي ماشي او مچان دي دغه باندې موږ دوا پاشي کوو. دغه دوا چې ده تر ډېر طویل المدد وخت پورې کار کوي ډېر وخت لپاره کار کوي. ښه دوا ده
نو دا خو یو موقتي شی ده چې یو باران وشو ټوله دوا به والوزي. یو اساسي غم د دې ښار د پاکولو په کار نه دی.
اساسي غم په کار دی خو تر اوسه پورې چې دغه نروسته چې د ملاریا د دماغي ملاریا د پی ایف سیزن شروع کیږي نو د دې په خاطر باندې دغه ډېر ښه مناسب وخت دی دغه د واشنگتن د پاره او ماشي چې او مچان چې دغه وخت کې یوې میاشت کې خلاص ان شاء الله پس دغه نه ودوم ډېر به نیمه چې میراجي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي د سور له کودتا مخکې د کال په هر موسم کې چارواکو د خلکو کورونه او کاروندې د واپاشي کولې چې کله کله به د تیارو لاره تر سره کېده. خو له تیرو 15 کلنو جګړو راځي چې ټول وطن د باروتو لوګي او خاورو ګردونه او چټلې په سر اخیسته د واپاشي خواته پاملرنه نه ده شوې. خلک غواړي چې سیمایزه د واشنگتن دی په ملي پروګرامونو کې شامل کړي شي او د ټول افغانستان لپاره دی په سراسري توګه په پام کې ونیول شي.
مخکې چې د پاکستان د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه راپورونه راوخلو بیا هم د افغانستان په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه راپور لرو. د هرات ولایت د مستوفیت نوې ودانۍ چې د مالیې وزارت په مالي لګښت جوړه شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دغې ودانۍ چې د جوړېدو کار دوه کاله مخکې پیل شوی و د مالیې د وزارت له بودیجې نه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. تفصیل له هراته زموږ خبریال راکوي.
د هرات مستوفی سید ضیاء الحق څخه ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل ادارې د نوې ودانۍ په اړوند داسې معلومات ورکړه.
تعبیر یې کړل نو شما د قرار داري جمله پروژه انکشافي وزارت مالیه است که در سال 86
د دغه ودانۍ د بنسټ ډبره 1380 میجر مریض کال په اوږدو کې د افغانستان د مالی وزارت پرمختیایي بودیجې په لګښت کې خول شو مصرفي ته د پاسه 6 میلیونه افغانۍ شوې ده.
به هزینه 6,694,000 افغانی تقریبا.
د مستوفیت ودانۍ په دوه پوړه کې د 1.5 خونو او د غونډو د 1 تالار پښتون سره په 1,104 مربع متر ځمکه کې ودانه شوه. سخا وای تیر محلی یوازې د 2 زړو خونو پښتون سره ودانۍ لرله. د کار ځای تنګ و ځکه نو د کار په وړاندې خورا ستونزې رامخته کېدي. د هرات مستوفی زیاته کړ د نوې ودانۍ په جوړښت سره به د دوی کلنی عواید تمشته زیات شي. همدارنګه د مراجعینو لپاره هم د کار په محل د خورا اسانتیا او د برابرښت ویل. هرات د افغانستان دوه ګاونډیو ایران او ترکمنستان هیوادونو سره د پولي پلرلو سره سوداګری زبندرونه لري. همدارس خار کې صنعتي خارګوټي په څه د پاسه 250 بیلابیل صنعت فابریکو شتون سره د مالیاتو له درکه مستوفیت کې ډیر کارونه ترسره کیږي، ځکه نو د مناسبې ودانۍ نشتوالی تیر مهال یو ستونزه یادیده. کوم څه چې مامورین وایي اوس تر ډیره بریده د مشکل حل شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د پاکستان د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه راپورونه راخلو. د پاکستان فوج د سوات او ملکن په بیلابیلو برخو کې د پلسګونو مخالفو وسلوالو د ژوندي نیولو ادعا کوي. د پاکستان فوج د غرزوي وسلوال طالبان اوس د سوات له درې څخه د وتلو په حال کې دي. زموږ خبريال له پاکستان نور حال راکوي.
د پاکستان د اردو د خبر ورکولو اداره په یو خبره شوې اعلامیه کې وایي په 1340 ساعتونو کې په سوات دره کې 15 سلويخ طالبان د دوی د ځواکونو لخوا ژوند نیول شوې دي. دا اداره وایي نه کسان د سوات په ټلګرام سیمه کې هغه محل ونیول شول چې یو موټر د انتحاري برید لپاره چمتو کولو. همدارنګه 14 کسان په فتح پور، 10 په کوټ، شپږ په ملک آباد، 3 په بلوګرام او 2 په چارباغ کې د مخامخ جنگ پر مهال ژوندۍ د فوج لاسو ته ورغلې دي. د سوات اوسیدونکي وایي د دې باوجود چې اوس هم په سیمه کې طالبان مزاحمت کوي او خال خال ځایونو کې د ځان وژنې پیښې هم مخې ته راځي، خو دوی د آرامۍ احساس کوي. د رفیع الله په نوم د سوات یو اوسیدونکي وایي
کابل مټه او منګوري ترمنځ د سیند د پاسه جوړ پول د ترافیکو پر مخ پرانسته او اوس خلک پر تګ راتګ کول شي. په همدې توګه د پاکستان فوج په منګوره، فزاګړ، چارباغ، کانجو او کابل کې ګرځبندیز نرم کړی دی. د سوات اوسیدونکو د حکومت دا ګامستای او انګیری چې د سره بعد د روژې په میاشت کې د خلکو ستونزې کمې شي. په سوات کې د پاکستان فوج د روان میلادي کال د مې په 8 عملیات پیل کړی چې لا تر دې دمه پایتنه دی رسیدلی. په دغه موده کې د 2000 نه زیاتو طالبانو د وژل کېدو او د 0 نه زیاتو د نیول کېدو راپورونه د پاکستان د فوج لخوا ورکړل شوی. خو د سواد د طالبانو مشر مولا فضل الله، د غویان حاجی مسلم خان او ځنی نور مهم قماندانان تر اوسه نه نیول شوی او نه هم وژل شوی دی.
نړیوال پولیسو یا انټرپول د لشکری طیبه د ډلې د محسس حفیظ محمد سعید د نیولو خبرداری ورکړی دی. حفیظ محمد سعید له هغو 8 کسانو څخه یو دی چې هند 2008 میلادي کال د ممبئی په خونړیو پیښو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. رویتر اژانس دا موضوع تعقیب کړی دی چې د دې اژانس په استناد احمد شیبر راپورټ وړاندې کوي.
نړیوال پولیسو یا انټرپول خپلو پولیسو ته ویلي دي چې د هند ممبئی په بریدونو کې په لاس لرلو تورن حفیظ محمد سعید ونیسي. د لشکری طیبه مؤسس حافظ محمد سعید تیر کال نومبر په ممبئی کې د بریدونو اصلي طرحه کوونکی ګڼل شوی دی. په دې حملو کې 1,650 تنه ووژل شول. حافظ محمد سعید د ممبئی له بریدونو وروسته هغه وخت د پاکستان حکومت ونیو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د هغو کسانو او هغو ډلو په ډله کې شامل کړ چې د القاعده شبکې ملاتړ کوي. خو وروسته د جون په میاشت کې محکمې د کافي شواهدو د نه لرلو لپاره خوشي کړ، اما دستي د پاکستان سترې محکمې د هغه د بیان نیولو غوښتنه وکړه. هند ټینګار کوي چې اسلام آباد باید حافظ محمد سعید او د لشکرې طیبه د ډلې یو شمېر نور غړي توقیف کړي، خو پاکستان وایي چې تر هغو خلک نشي نیولی چې شواهد ونه لري. د هند د بهرنیو چارو وزیر کرشنا وایي د حافظ محمد سعید په برخه کې دوی څو ځله پاکستان ته شواهد ورکړي دي، خو هغوی رد کړي دي. د سیشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پاکستان تلویزیون ته وویل حکومت کره شواهدو ته اړتیا لري. نړیوال پولیس وایي د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره په نړیواله سطح خبرداری نه دی ورکړل شوی. دا غوښتنه په دې اساس شوې ده چې دوی له هغه هیواد سره مرسته کوي چې په یو مشکوک پسې ګرځي. د هند بهرنیو چارو وزیر کرشنا د چهارشنبې په ورځ وویل نړیوال باید انټرپول پولیسو ته د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره یادداشت وسپاري. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ به پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړو څو د ترستانو مخه ونیسي. پاکستان د ممبئی د بریدونو په تور لږ تر لږه 15 تنه نیولې دي، خو هند له پاکستان غواړي چې حافظ محمد سید ونیسي او په دې ډول ثابت کړي چې پر خپل خاوره د ترورستانو پر ضد مبارزه کوي.
د پاکستان د رواني وضعیت په اړه په راپورونو سره د خبرونې پای ته نږدې شوی او د ازادي راډیو د بلې خبرونې تر پیلې دوه څو دقیقې وخت پاتې ده. د خیر محمد په غږ به سندره په ګډه وورو.
دنیا کی سوکھ میں تلاش ناشتا سمینا محبت نواستا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل مہین چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشاند سپیلنی تلو کی دلو دل حقب دے بریخنا پدی سلے کے پدے طوفان پدے گلے کی پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہلے